دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځن رپورټونو تر څنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو. خو لومړی د دې مهال خبرونه. د دوو غوندونو او بخی د دوو غوندونو پرته د اسلام آباد د غونډې ټولو غوندونو د قبایلو په خیبر پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې. د بیپولي ډاکټرانو سازمان وایي پاکستان ورته په کورما کې د فعالیتونو پای ته رسولو ویلي دي او امریکا پر روسیه او چین غږ کړی چې د شمالي کوریا د توغندي نننۍ ازموینې پر سر دي د هغه هیواد ضد مستقیم اقدامات وکړي. بشپړ خبرونه. د قبایلی سیمې اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزي غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازیګر د ټول ګوندیزي غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې پکې راغلي چې د قبایلو اف سی آر قانون دې ختم شي او د پاکستان قضایي او عدالتي نظام دې وروغځول شي. اعلامیه د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتنه کوي چې قبایلي ولس ته دې د هغوی ټول حقونه ورکړي او قبایلو ته دې د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې استازیتوب ورکړي. دا اعلامیه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علماء اسلام فی پرته ټولو ګوندونو لاسلیک کړی ده. تر غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان مشال راډیو ته وویل قبایل دې له نورو پښتنو جلا نه ساتل کیږي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي پرونی غونډې ته په وینا کې وویل د پاکستان پارلمان په قبایلي سیمو کې د مداخله هیڅ آئینی حق نه لري. د عوامي نېشنل ګوند په کوربتوب په اسلام آباد کې شوې غونډې ته د واکمن مسلم لیگ نون او تحریک انصاف استازی نول ورغلی. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي د پاکستان حکومت ورته په کورما کې د خپل کار پای ته رسولو ویلي دي. د سازمان تیر ورځ په یو بیان کې وویل چارواکو ورته له نوې اجازت نامې ورکولو انکار کړی او په دې ډول یې دوی اړ کړي چې په ساده او لیزو کې خپل 14 کلنۍ فعالیت پای ته ورسوي. د بی پولی ډاکټرانو سازمان وایي په یوې اونۍ کې به په کورما کې خپل کار ختم کړي. دا سازمان په وروسته پاتې او جګړه ځپلو سیمو کې خلکو ته وړیا روغتیايي خدمات رسوي. په کوټ کې د وسلوالو په ډزو کې دوه کسان وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پولیسو وایند فضل نعیم بیګام شال راډیو ته ویل پیښه 13 ورځ په ډوډۍ سیمه کې شوې ده. د وویل څلور واړه کسان د یوې کورنۍ ول او پر موټرسایکل سپرو وسلوالو ورباندې ډزې کړې دي. نعیم زیاتوي چې داسې ښکاري دا کسان د شخصي دښمنۍ په نتیجه کې په نښه شوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په راتلونکي غونډه کې سره وویني. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته وکړه. ویل د لیدو پریکړه څو ورځې مخکې د بهرنیو چارو وزیرانو په ټلیفوني خبرو کې شوې وه.
As always we underline Pakistan's support.
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو. د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې په غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې په اړه لاسنه دی ویلي خو په لوی اختر کې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان سره د خبرو اترو کولو اشاره ورکړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفینو موسمي حملې شنډې کړې دي. د وزارت وایان دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته ویل امنیتي ځواکونو په اوړي کې وسلوال پرمختګ ته پرېنښودل او هغوی ته یې تاوانونه ور په برخه کړل. وزیري ویل په اوړي کې د وسلوالو فشار زیات و خو د دوی د عملیاتو له کبله د جګړو شدت کم شو. طالبانو سږ کال د پسرلي له پیله د منصوري په نوم عملیات پیل کړي او د کابل په ګډون یې په یو شمېر سیمو کې لوی بریدونه وکړل. په افغانستان کې تختول شوې فنلنډۍ ښځه خوشی شوې ده. د اپریشن مرسي په نوم خیریه ټولنې تیر مازیګر په یو بیان کې ویل دا ښځه د مې پر شلمه له کابله تختول شوې وه چې پرون خوشی شوې ده. د فنلنډ د بهرنیو چارو وزارت هم په یو بیان کې د دې خبر تصدیق کړی دی خو د امنیتي وجوهاتو له کبله یې د دې ښځې او د هغې سویډنۍ ټولنې نوم نه دی یاد کړی چې دې ورسره کار کاوه. د فنلنډ د بهرنیو چارو وزیر پرون په پلازمینې هلسینکی کې خبریالانو ته ویل له دې ښځې سره یې خبرې کړي دي او د هغې د خوشي کولو په بدل کې هیڅ چاته پیسې نه دي ورکړي. امریکا پر چین او روسیې غږ کړی دی چې د شمالي کوریا د کنټرولولو لپاره دې د هغه هیواد پر ضد مستقیم اقدامات وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ریکس ټیلرسن نن په یو بیان کې ویل چین شمالي کوریا ته تیل ورکوي او روسیه د شمالي کوریا وګړو ته د کاري موقعو ورکولو تر ټولو لوی هیواد دی. د ویل چین او روسیه باید د مستقیمو اقداماتو په کولو پیانګیانګ ته دا ښکاره کړي چې د هغه هیواد د توغندیو بې پروا ازموینې نه زغمي. ټیلرسن دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې نن سهار وختي شمالي کوریا د جاپان په فضا کې د دویم بیلستیک توغندي ازموینه وکړه. هلته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر دې ازموینې وروسته بیړنۍ غونډه وربللې ده. امریکایي او جنوبي کوریایي چارواکي وایي د پیانګیانګ توغندی د جاپان له شمالي ټاپو څخه تیر شو او په آرام بهر کې پریوت. دوی ویل دا توغندی دومره لرې ولاړ چې د امریکا تر واک لاندې د ګوام خاورې ته رسیدای شو، خو هغې سیمې ته یې اصلا ګواښ نه دی پیښ کړی. د جنوبي کوریا د دفاع وزارت وایي نننی توغندی د ځمکې له سطحې څخه 270 کیلومتره لوړ و او 3200 کیلومتره فاصله یې طی کړه. او په کابل کې د چهارشنبه یا شروع د ورځې تر چارودنې وروسته زیمبابوې خپل هغه نه لوبغاړي هیواد ته ستنې کړي چې په شپږیزه ټورنمنټ کې د ګډون لپاره افغانستان ته تللي ول. وړمه ورځ د الکوزي نړیوال لوبغالي ته نږدې په ځانمرګ برید کې درې کسان ووژل او 12 ژوبل شول. د زیمبابوې د کرکټ ادارې پرون وویل لوبغاړي خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دا اداره وایي په هیڅ صورت نه پرېږدي چې د لوبغاړو امنیت ته یې ګواښ پېښ شي. د زیمبابوې لوبغاړو تر تګ وروسته د افغانستان د شپږیزې په ټورنمنټ کې اوس له افغانانو علاوه یوازې د جنوبي افریقا، ویسټ انډیز او سریلانکا لوبغاړي په سیالیو کې برخه اخلي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خپرونه.
مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اورئ. د اسلام آباد ټول ګوندیز د قبایلی سیمو په پښتونخوا د ورګډولو غوښتنه کړې، خو دوه ګوندونو یې مخالفت کړی. ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې سره وویني. شنون کې وایي
پاجام محمد آصف خود پاکستان نو وزیر خارجہ دے دا بدی دوی لمبے ملاقات تھی. یو ملاقات کے خو دا مسئلے نہ حل کی گئی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وروستي سفرونه به د هغه هیواد او امریکا پر اړیکو څه اغیز وکړي، پر دې موضوع یو رپورت لرو. پر سره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې د خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورزو. له د قبایلي اصلاحاتو په اړه د عوامي نېشنل ګوند ټول ګوندیزې غونډې له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې قبایل د سمدستي په خیبر پښتونخوا ورګډ کړي. تیر مازدیګر د غونډې په پای کې یوه اعلامیه منظوره شوه چې د پښتونخوا ملي عوامي او جمعیت علما اسلام فی پرته یې ټولو ګوندونو ملاتړ وکړ. په اعلامیه کې راغلي چې په قبایلو کې دې د اف سی آر قانون ختم شي او پاکستاني قضایي نظام دې وروغځول شي. سراج ظهیر معلومات راکوي.
اسلام آباد کی یو مقامی ہوٹل کی د زیارت پورس د عوامی نیشنل گوند د سوری لاندی پفاٹ اصلاحات باندی رابلل شوی ٹول گوندی ز غنڈ کی گڈنوالو د قبیلی سیمو د اصلاحات لڑکے خپل خپل تجویزونا اڑان دکڑل. د غنڈی رستو گڈ اعلامیہ جاری شوا کوم چې د پختونخوا ملی عوامی گوند د مشر محمود خان اچکزئی او د جمعیت علماء اسلام فیڈرلی د مشر مولانا فضل الرحمان علاوہ د ٹول سیاسی او مذہبی گوندونو مشرانو لاس لکھڑا. اعلامیہ کی غختن شوی چې قبیلی سیمے د پائنی توگا خیبر پختونخوا کې ورګډ کړی شي، د قبایلی سیمونو د اف سی آر ختم کړی شي او باضابطه عدالتي نظام دی ور وغځول شي، د فټه ولست د ټول قانوني، آئینی او بنیادی بشري حقوقونه ورکړی شي، د قبایلو د پرمختګ لپاره د لس کلنه ترقیاتی منصوبه جوړ کړی شي او فټه ته د صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړی شي. لمشل ریډیو سره خبرو کې داوا می نیشنل ګوند مشر اسپندیر ولی خان د ټول ګوندې غونډې او د فټه اصلاحاتو پاړه وې.
ټول کې لوی خبره ده چې
رابطه د فاټه د دینو او پښتنو سره د دې نه ولې کټکا وې تاسو چې دا نه د دې پښتنو نه کټک او د افغانستان د پښتنو نه ډور نه کټک نتیجه به شي کوم دا جنگ کړي به کنه
دې مقدمه فټه اصلاحات لړکی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي وویل د قبایلو دا مسله ډیره حساسه مسله ده باید چې په دې مسله باندې بین الاقوامي یا قومي کانفرنس راوبلل شي
زدا په بشپړ توګه وایم چې د پاکستان پارلیمان ک فاټا کې مداخلت کوي دا بیخي غیر آئینی ګام دی دوی هیڅ حق نه لري د پاکستان د پارلیمان په فاټا کې هیڅ آئینی کردار نشته د پاکستان آئین راواخلې یوازې سلور ماده حل ته عملی کیږي موږ هم د اف سی آر ملاتړي نه یو ختمه کې موږ هم غواړو هر تنت د ووټ حق وي پولیټیکل ایجنټ باید جرګې ته جواب ورکړي پولیټیکل ایجنټ به د خلکو سختن نه جوړیږي بلکې د هغه ځای خلک به مالکانان وي
د خیبر ایجنسی نے قومی اسمبلی غړی حجی شاجی گل مشال ریڈیو تا ویل چې نن د ټولو پښتنو مشران د قبایلی سیمو په دې مسله باندې رائے یوځای شوی نو دوی هیله لري چې دا مسله به اوس هوار شي
دا یو ډیر ښه اچیومنت ګڼم هغه باندې د ان پی موقف کلیر شو او زمو حکومت ته حکمرانو ته ادارو ته دا پته ولګی چې ان پی سم موقف بل هغه ټا خبره دا وشو چې اسفندیار خان ټول خبرې کلیر کړي چې کله سکاټلند حواله ورکول شي یا د مشر کی تیمورا والا ور کول شي یا سودان حوالہ ریفرنڈم په والا شور کول شي نه خو سټیټس بدلی دو هغه خو آرټیکل 1 لاندې نو لکه څنګه مونږ قبایل یو هغه خو سټیټس ونه زکه ریفرنڈم کېدو نو هغه ریفرنڈم ایشو په دغه زبانې خاطر شو
پټول ګوندی زغوند کې د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن وینا وا چې د فټا عینی او قانوني حیثیت بدلول کیږي نو لولس دی او پختل شي او د دې لپاره دی ریفرنڈم وکړي شي او د ریفرنڈم د سارنې لپاره دی سیاسي کمیټي جوړه کړي شي سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړې
په لس نیمو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
ټاکل شوی چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران د ملګرو ملتونو د عمومي جرګې په کلنۍ غونډه کې سره وویني دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس زکریا تیر ماسپخین په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې ته وکړه شنونکي وایي د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو لیدل مثبت عمل دی خو دوی ته پکار دی چې داسې ملاقاتونو ته دوام ورکړي رابع اکرم خان له اسلام آباد
د زیارت په ورځ اونیزي خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس زکریا د یو سوال په جواب کې وینا وا چې تیره اونۍ د ټلیفون د لارې خارجه وزیر خواجه آصف خپل افغان هم منصب صلاح الدین رباني سره په دواړه خیس اړیکو خبرې اترې کړې وي دغه ټلیفوني خبرو کې د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع د ملاقات خبره هم شوې وه
مونږ د افغانستان په مشرۍ او ملکیت د تلپاتې سولې او ثبات په اړه د ملاتړ ټینګار کوو دواړو د بهرنیو چارو وزیران په دې متفق شوو چې د جنرال اسمبلی په موقع ملاقات وکړي د جنرال اسمبلی د غونډې په موقع دا هم یو ملاقات دی چې په غور شوی وو او دواړه هیوادونو پرې اتفاق کړی دی
د تیرې سمودې راستې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي چې له وجې د اعلی چارواکو ملاقاتونه هم د ځنډ ښکار دي خو د تیر لوی اختر په موقع افغان ولسمشر اشرف غنی خپل پیغام کې ویلي وو چې پاکستان سره هر اړخیز سیاسي مذاکراتو لپاره تیار دی پاکستان د دې په جواب کې ویلي وو چې کابل سره له وړاندې نه د خبرو اترو لپاره د رابطو لارې لري د سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی وایي دواړو ملکونو سره دا یو ښه موقع ده چې په دواړه خیس معاملو خبرې وکړي ولې چې له ډېر وخت راسې دواړو ملکونو ترمنځ د اعلی سطحو رابطې ودرېدلې دي
خواجه محمد آصف خو د پاکستان نوی وزیر خارجه دی نو دا به د دوی لمبې ملاقات دی صلاح الدین رباني د افغانستان وزیر خارجه خو ډېرې مودې نه کار کوي نو هغه خو دغه ټولو مسلو نه خبر دی او دا به یو ښه زما په خیال باندې موقع وي چې دوی یو بل وپېژني د یو بل خبره واوري او بیا کوشش وکړي چې دغه اړیکو کې کم مشکلات دي کم په دې کې د یو بل خلاف شکایات دي تحفظات دي په هغې باندې خبرې وکړي نو په یو ملاقات کې خو دا مسلې نه حل کېږي خو کم از کم دوی به یو ښه آغاز وکړي او بیا به کوشش کوي چې داسې نور ملاقاتونه هم وکړي
د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر ډاکټر سرفراز خان په وینا چې د ولس په شمول مختلفو ټولنو لخوا هم افغانستان سره اړیکې د ښه کولو څرګندونې مخې ته راغلي دي
یو ملاقات نه یو سیریز د ملاقاتونو او بکاري او وزارت خارجه چې دی او د هغې سکرتریان چې هغه لارې جوړوي دې لپاره چې رئیس مملکت داری او زموږ پرایم منسټر او زمون عسکری مشر او داغي عسکری مشران کینی او خبرو نو دی بولا گراوند ورک کئ او بیا به مشران چې دې خبري تدزي نو پکار دا چې گراوند ورک شي.
د روان کال په میاشت کې د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې یو پلاوی اړیکې خېکول په غرض د کابل دوره کړې و. له دې وړاندې د امنیتي چارواکو یو ډله هم کابل ته تللې وه، خو د دې سفرونو مثبتې نتیجې مخې ته نه وې راغلې.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تیرو دوه اونیو کې د بیلابیلو هیوادونو سفرونه کړي. دا وزارت وایي د آصف د سفرونو موخه نړۍ ته د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په اړه د پاکستان د اقداماتو ښکاره کول دي. شنونکي وایي دا سفرونه امریکا ته پیغام ورکوي چې اسلام آباد یوازې نه دی، خو له واشنگټن سره د اړیکو ترینګلي کول د ترهګرۍ پر ضد د جګړې د اغیزمنولو په معنا ده. بشیر ګواښ تفصیل راکوي.
د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف تر هغې وروسته سیمه ییزو هیوادونو ته سفرونه پیل کړل چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 21 تاریخ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژۍ اعلانولو په مهال پر پاکستان نیوکې وکړې چې وسلوالو ډلو ته یې خوندي ځایونه ورکړي دي. اسلام آباد دا تورونه ردوي او وایي د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې قربانۍ له پامه غورځول شوې دي. د امنیتي چارو په پخوانی لیفټننټ جنرال تلت مسعود وایي د خواجه آصف سفرونو مقصد د هغه تاثر ختمول دي چې پاکستان په پوځي لحاظ د وسلوالو خلاف ډیر څه نه دي کړي، نو ځکه د نړیوالو لخوا تر نیوکو وروسته یوازې شوی دی.
هغه کوشش کوي چې د خپل موقف په تایید ټینګار وکړي او امریکا ته وښیي چې پاکستان یوازې نه دی. خواجه آصف خپله هم ویلي چې هغه نیوکې او مسلې باید له پامه ونه غورځوي چې امریکا او نورو راپورته کړي دي. نو زما په فکر دا ډیره مهمه ده چې پاکستان د غیر ریاستي عناصرو سره په خپلو تعلقاتو بیا له سره غور وکړي. امریکې سره د ټولو اړیکو پرې کول هوښیاري نه ده، ځکه چې واشنگټن د نورې دنیا په شان اسلام آباد لپاره هم ډیر زیات اهمیت لري.
خواجه آصف تر دا مهاله چین، ایران او ترکی ته تلې او ویلې دي چې روسته به هم لاړ شي. په امریکې کې د سیاسي چارو په ډاکټر محمد تقی وای اسلام آباد باید د واشنگټن په وړاندې د غبرګون پالیسۍ خپلولو او هیوادونو ته د سفرونو په ځای د ستونزو حل ته پام وکړي.
د پاکستان او د امریکې د کړکیچن تعلقات کم دي، دا به لږ نورم خراب شي. د سره اوس هم که پاکستان د جهادي پالیسي جاري ساتي نو د زیان عام خلکو ته برسي. طاقتونه دنیا کې ډېر دي، خو بیا هم امریکا یو پری امیننت قوت دی. داسې ورسره انتظامات شته چې هغه دا ګامونه پورته کولی شي چې پاکستان باندې هر قسم بندیزونه لګولی شي. دا د پاکستان د عوامو تاوان دی.
پاکستان د امریکې سره له 2001 کال راهیسې د ترهګرۍ په ضد جګړه کې اتحادي دی. د بیلابیلو مطبوعاتي رپورټونو تر مخه واشنگټن اسلام آباد ته د دې جګړې په ښه توګه ترسره کولو لپاره له 2001 کال راهیسې له 150 بلین ډالر څخه ډیر ورکړی دی. پاکستان وایي په زرګونو پوځیان او خلک یې دې جګړه کې وژل شوي او په اربونو روپو تاوان یې شوی دی. خو د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ویلي اسلام آباد د ترهګرۍ ضد جګړه کې له اخلاصه کار نه دی کړی، نو ځکه باید پالیسي بدله کړي. د پاکستانی پوځ پخوانی بریګیډیر اسد منیر وایي اوس اسلام آباد وسلوالو سره د پخوا په شان مرسته نه کوي، خو کوم ملاتړ پاتې هم وي نو هغه داسې زر نشي ختمېدلی.
چې مخکې څنګه ریاست د هغې سرپرستی کول هغه سیس ختم دی. خو تاسو دا وګورئ چې جی یو دوه درې څلور لس زره خلک چې یو ځای کې جنگ کوي او ته ورته اقدام وایي چې جی بس اوس پالیسي بدله شوه، نو هغوی به هم پکې وایي چې جی نو زه اوس ویل پرېږدم. نو هغوی چې تر څو پورې ریهیبیلیټیټ نه کړي دا یو طریقه ده چې جی ته یو سړی چې کوم صرف په ډزې باندې پوهېږي نو هغه چې کلي ته ځي باول نه کرته نو هغه ته یو دکان کھلاو.
د اسد منیر په خبره د پاکستان ګاونډیان کولی شي د افغانستان د شخړې حل لپاره خپل کردار ترسره کړي، خو د امریکې سره د اړیکو ختمول او په دې سیمه کې نور هیوادونه په فعال ډول خېلول به امنیت سره مرسته ونه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
انقره د ترکیه پر پوز د روسیو وسلو د خرڅولو په اړه د لویدیځ اندېښنې رد کړې دي او وایي هغه هیواد به بیا هم د ناټو متحد وي. د ترکیه حکومت روانونی اعلان وکړ چې له روسیې څخه یې د دفاعي نظام اخیستو پریکړه کړې. له دې خبر سره سم ځنو اروپایي هیوادونو اندېښنه وښوده. احمد تکل د مشال راډیو د خبرونو مرکزی څانګې رپورټ اوروي.
ورسته لدې چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکیه د پوز لپاره د روسي وسلو د پیرودلو لپاره د لویدیځ اندېښنې رد کړې. انقره وایي چې ترکیه به له ناټو سره متحده پاتې شي. د ترکیه د ولسمشر ویان ابراهیم کالین پرون په یو خبري غونډه کې وویل د انقره او مسکو ترمنځ خاړي کې له لویدیځ سره د ترکیه د اړیکو د پرې کولو په معنا نه ده. له روسي څخه د S-400 په نوم د دفاع هوا سیستم د پیرودلو معاملې چې انقره د سه‌شنبه په ورځ اعلان کړه د ناټو ځینې غړي هیوادونه سخت اندېښمن کړل. دا تر ټولو مهمه وسله ده چې ترکیه د ناټو له حلقې له یو وتلې هیواد څخه رانیسي او بیا یې شاوخوا 2 میلیارد ډالر اټکل کیږي. د معاملې د ناټو له پوځي تجهیزاتو سره د دې سیستم د تخنیکي مطابقت له پلوه هم د لویدیځ اندېښنې پارولې دي. د امریکا دفاع وزارت ویلي په عمومي ډول دا ښه خبره ده چې د ناټو غړي له مقابل لوري څخه تجهیزات پیري. خو د سه شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی هیدر ناورت وویل که ترکیه لکه څرنګه چې ویل کیږي له روسیې څخه S-400 سیستم پیری نو تابند دا به د امریکا لپاره د اندېښنې وړ خبره وي. ولسمشر رجب طیب اردوغان د خپلو پلویانو یوې غونډې ته د وینا پر مهال د لویدیځ اندېښنې بې ځایه وبللې او ویل زموږ د معاملې لویدیځوال لیونی کړي دي. خو د زیاته کړه چې ترکیه د خپل دفاع پریکړه کړې او بیا به هم وکړي. ترکیه چې لوی پوز لري د ناټو لپاره ډیره مهمه ده ځکه دا هیواد چې له ایران، سوریه او عراق سره ګډي پولې لري د ناټو لپاره ستراتیژیک اهمیت لري. خو د ناټو له غړو سره د دې هیواد اړیکې په دې وروستیو کې سخت زیانمن شوي. ولسمشر اردوغان له کورد وسلوالو څخه چې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد جنګیږي د امریکا د ملاتړ له کبله سخته اندېښنه ښودلې. ترکیه کورد وسلوال د کوردستان د کارګرانو له ګوند PKK سره چې په تیرو دریو لسیزو کې د ترکیې په جنوب کې له دولتي ځواکونو سره په جګړو کې ښکیل دی تړلې بولي.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
او د فیسبوک ذکر چې وشو نو په فیسبوک باندې تر پوسټ لیکل دي تاسو کولای شئ چې حال تر ته د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه ولیکئ. ورسره کولای شئ چې په ټلیفون او سکایپ هم را سره رابطه وکړئ. د ټلیفون او د سکایپ شمیرې په دې خبرتیا کې
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي
0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0
سره ولیکې
0800220333
او که انټرنیټ لرئ نو کولی شئ موږ سره د سکایپ لارې هم اړیکه ټینګ کړئ.
پته یې ده مشال رادیو.
مشال رادیو ته غواګی است. سلام پښتونخوا خبرونه ده. نو زه فیسبوک ته ورزم. ملته راته زنو کسانو تبصری لیکلی دي. شاکر بیٹنای له اف آر لکی مروت علی کی چې په ادمزو کلی کې د موسیقي پروګرام وبېګا پاغي کې اوړی دز شوی دی چې پکې 12 کلن ماشوم زیشان نومیږي دا مړ شوی دی. دی وای ل ډیر مدیره هي سیلته وای دز کیږي په د موسیقي پروګرامونو کې او پولیس ورته سنوي. دی وای بل خبر دا چې لګمبیلې څخه زنو کسانو د ایم فل یو زده کوونکی ماسل تختولې دی. وې دا د جانی خېلو اوسیدونکو انصاف وزیرستان لیکي چې په خوست کې د وزیرستان کډوال ډېر تنگ دي او لارا دي زر پرانستل شي. مقاد الله وزیر هم لیکي چې په خوست کې د شمالي وزیرستان خلک د غټ ستونزې سره مخامخ دي، خپل کورونه او مالونه خرڅ کړي دي او په بهر کې خیمه لګولې دي او د لارې د خلاصېدو په انتظار ناست دي. افریده افغان لیکي چې زموږ په خوست کې د خلکو تختول او د خلکو وژلو ستونزه پیدا شوې ده، له حکومته هیله لري چې د دې مخنیوی وکړي. ملک نور وزیر لیکي د شمالي وزیرستان څخه د قومي اسمبلی د غړي ملا نذیر پلار مړ شوی دی. او سیار زدران لیکي چې په کابل کې د شپږیزې ټورنامنټ خصي روان دی. او گل رحیم مهجور لیکي له خوستا وی پاس په هوا کې نن چورله کې ګرځي، خبر نه یو چې څه به شوي، د چاودنو اوازونه هم اوریدل شوي دي په خوست کې. بس چې په دې باره کې د چا سره معلومات یې نو هغه دې راته ولیکي. د کرن خان په غږ د ستر خوشحال کلام.
جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جهان په مخ بنوي هستا مونږ دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا اشوسازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشوسازا لبت بازا پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا تلبے باکا تشت پاکا ترب ناکا گریوان چاکا تلبے باکا تشت پاکا خود رایا خود نمایا خود ستایا خوش ہنرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن
مشال راډیو ته وګیاست. د کرن خان په غږ مو غزل اوریده د خوشحال بابا. او تاسو ته معلومه ده چې په سلام پښتونخوا کې زه در سره د ساينس او روغتیا لډګر هم ځنی نوی خبرونه شریکوم. نو یو نوی خبر دا دی چې د کاسینی په نوم باندې د امریکا د خلایی تحقیق د ادارې یو خلایی بیړۍ ده او یو ماموریت دی چې زوحل سیارې ته تللی و. هلته دیارلس کاله د زوحل سیارې په مدار کې تیر کړ. دا ماموریت نور پای ته رسیږي او دا به داسې طریقې سره پای ته رسیږي چې دا خلایی بیړۍ چې ده دا به د 1,00,000 کیلومیټره فی ګنټه یا فی ساعت رفتار سره د ځمکې لوري ته روانېږي او بیا به په ټوټې ټوټې شي په خپله ځان دغه کوي ړنګوي. ساینس پوهان وایي چې دوی هڅه کوي چې په دغه باندې په دغه وروستي سفر پر مهال باندې هم د زوحل سیارې د کیمیاوي جوړښت په باره کې او د زوحل سیارې د ګازونو یا د ګیسونو د کیمیاوي جوړښت په باره کې معلومات ترلاسه کړي. دغه کار چې دی دا نن په د پېښور پر وخت باندې پر 3:55 او د کابل پر وخت باندې پر 3:25 باندې کیږي مازیګری کې دا خلایی بیړۍ به بلاخره خپل ځان ټوټې ټوټې کړي او همدې وخت کې به له ځمکې سره د دې رابطه هم پرې شي. نو دا یو خبر و چې در سره مې شریک کړ. نور خبرونه هم لرو خو راځئ چې د ګلپاڼې په غږ باندې سندره واورو. مشال رادیو ته وګیاست. محمد الله حسرت د خوست ولایت مرمنډۍ څخه لیکي چې دلته پرون سهار وسلوالو د کورنۍ په غړو د یوې کورنۍ پر غړو برید وکړ چې یو پکې ووژل شو، دوه اتلس کلن هلکان ژوبل شول. او دا وایي چې موږ د دې پېښې عاملین نیول غواړو. جاوید احمد زایم وایي چې په خوست کې غله زیات شوي دي. ایثار وزیر لکنوال لیکي چې د غلام خان لاره د ژر خلاصه کړي، موږ هلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. قربان وزیر لیکي چې د خوست د ګلانو په کیمپ کې د وزیرستان کډوال د لوی ستونزې سره مخامخ دي، کورونه او مالونه یې خرڅ کړي دي او د غلام خان لاره د ژر ورته خلاصه کړل شي. روزي محمد نظام خیل لیکي له قلعه سیف الله څخه دی، وایي د جنوبي پښتونخوا یوه سیمه د افغانستان سره نږدې پرته ده چې قمردین ورته وایي. په دې سیمه کې لاون او سلیمان خیل قبیلې خلک پراته دي. دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې کله مریض پېښ شي نو موږ ژوب یا د قلعه سیف الله لارې کوټې ته انتقالوو، نو سړک ډېر زیات خراب دی او غرونه لاره ده، نو کله کله مریض مړ هم شي. وی د بلوچستان اعلی چارواکو ډېر فنډونه اخیستي دي خو خپل کار یې نه دی کړی. زما له دوی غوښتنه ده چې دوی د خپلو فنډونو مطابق کار وکړي او دا سړک جوړ کړي. خالد ساپای لیکي چې په کونړ کې دوه وسلوالو دوه کسان حلال کړي دي. یو د نرنګ ولسوالۍ د باډیل درې اوسېدونکی او بل د پیچ درې ماڼوګي ولسوالۍ اوسېدونکی دی. خیال جان عابد لیکي چې په کابل کې د شپږیزې ټورنمنټ روان دی. نن پکې دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د بندي امیر او بست د ساتونکو ترمنځ کیږي او دویمه لوبه کابل بازان سپینغر زمریانو ترمنځ کیږي. سعید او خبرونه در سره عجب او غریب داسې خبرونه هم شریکو په دې خپرونه کې. یو خبر دا دی چې په وینزویلا کې له ډېرې مودې راهیسې د خوړو کموالی دی. حکومت په دې کې پاتې راغلی دی چې خواړه خلکو ته په سمه توګه باندې ورسي. اوس د وینزویلا حکومت څه کړي دي؟ هغو روانه اونۍ خلکو ته ویلي دي چې دا خرګوشان یا سوی چې دي، دوی ته د ښایسته کورنیو څارویو په سترګه نه ګوري، بلکې د دوی ساتل دي شروع کی او دوی دي د علالۍ او بیا دي خوري. اپوزیشن ګوندونه وایي چې دا د ولسمشر نیکولاس مادورو دغه پلان چې دی دا ډېر غلط دی، ناسم دی. او اصلي ستونزه چې ده هغه د خوړو په کموالي کې نه ده. د خوړو کموالی په دې طریقې باندې نه پوره کیږي، بلکې اصلي ستونزه د تیلو په ذریعه باندې تمویلیدونکي سوشلیزم دی، سوسیالیزم نظام دی چې نور هلته کار نه ورکوي په وینزویلا کې. خو د مال او کروندګرۍ وزیر فریډی برنال ویلی دی چې دغه چې دي دا سوی چې دي دا په کلتوري توګه باندې خلک ورته د یو معصوم او ښایسته زناور په سترګه ګوري، کورونو کې ساتي. او دا چې ده دا ښه خبره نه ده، بلکې دوی په خرګوش کې 2.5 کیلو غوښي چې پکې زیات پروټینی او هیڅ کولیسټرول پکې نه، نو خلک دې خرګوش ان ساتي او دوی دې حلالي. دا مشوره ورته ورکړې ده. یعنی که خواړه کم شي نو د یا د خوړو کمښت سره خلک مخامخي، نو خرګوشان دې کوي ساتل شروع کړي. د وحید قاسمی په غږ باندې دا سندرا واوري. Oh,
مشال رادیو ته غوږ یاست او په فیسبوک باندې خیال جان عابد راته لیکلی دی چې د ارواښاد استاد ساد الدین شپون جنازه نن سهار 2 بجې د کرزي نړیوال هوایي ډګر ته وروړل شوې ده. عقل محمد زلاند لیکي چې پکتیا کې د سړک غاړې خخو بمونو چاودنې زیاتې شوې دي. گولڈن سمیت برکی لیکی چې 13 ورځ د جنوبی وزیرستان مسیدو د ټانک کچرو مخې ته احتجاج وکړ او له حکومت نه یو غوښتنه وکړه چې په جنوبی وزیرستان کې د ځمکې لاندې خخ بمونه ختم کړي، ځکه چې پکې تر اوسه پورې 15 کسان وژل شوي او تر 30 زیات څاروي پکې مړه شوي دي. عبدالوهاب وزیرستانی لیکي له خوست ګولان کیمپ څخه چې دلته ټول کډوال د لارې خلاصېدو غوښتنه کوي، تاسو مهرباني وکړئ له پولیټیکل ایجنټ سره په رابطه کې شئ او د لارې په اړه ترې پوښتنه وکړئ. نو عمر دراز وزیر چې دی هغه به مخکې مور سره خبرې کړې دي، بیا به هم له پولیټیکل ایجنټ سره خبرې وکړي او تاسو ته معلومات درکړو. او عبدالرب لودی لیکي چې پرون ماښام زموږ په سیمو مردان او شاوخوا سیمو کې سیلۍ راغلی او توپان راغلی او باران وشو. کاروان خالی کې په کوز دیر کې د منځنۍ چپې د راډیو کار نه کوي. صحیح ده، دا مسله به شریکه کړو له خپلو انجینرانو سره، وبه ګورو چې څه ستونزه ده. محمد احسان علی شفیق لیکي له پرون راهیسې چې په ګردیز کې دا خبره ده چې ولسمشر اشرف غنی پکتیا ته ورځي، نو وسلوانو خپلو حملو ته زور ورکړی دی او په تندر قلی اردو باندې له پرون راهیسې توغندي هم توغول شوي دي، خو ځینې یې شړن شوي دي او ځینې بیا نورو سیمو کې لګېدلي دي. وایي دغه حملې د زورمت له ولسوالۍ او ابراهیم خیلو سیمو څخه شوي دي. محبت خان محبت له کلا سیف الله څخه لیکي چې د جمعیت علمای اسلام نظریاتي ډلې لخوا نن یوه احتجاجي مظاهره کیږي او د دې مظاهرې مخه په برما کې پر مسلمانانو د روان ظلم خلاف غږ پورته کول دي. وی دا مظاهره به نه یوازې په کلا سیف الله کې وي، بلکې دوی دا ډله هڅه کوي چې په ټول هیواد کې مظاهرو ته دوام ورکړي. او د روغتیا له ډګره چې یو نوې څېړنه شوې ده هغه در سره شریکوم. په ساينس په نوم باندې یو ژورنال دی، ډېر معتبر ژورنال دی. په دې کې د امریکا د میساچوسټس انسټیټیوټ آف ټیکنالوجي ډاکترانو ساينس پوهانو یوه خپله څېړنه خپره کړې ده او دوی دا ویلي دي چې دوی داسې یوه ټیکنالوژي جوړه کړې ده چې ماشومانو ته چې دا واکسین کیږي دا به یو ځل ورته ورکوي پستنه کې او بس بیا به نور ماشوم کلینیک ته د تګ ضرورت به ورته نه وي. تاسو ته معلومه ده چې ماشوم چې کله پیدا شي تر هغې ننیولې تر 4 کلنې مودې پورې ماشوم ته مسلسل واکسین کیږي، 9 میاشتو پورې ورته واکسین کیږي، بیا تر هغې وروسته نور واکسین هم باید ماشوم ته وشي چې ځینې ناروغۍ چې دي د هغې
مخنیوی وشي، لکه په دې ناروغیو کې خوناق دی، تیتانوس دی، تور ټوخی ورته وایي، ګوزڼ دی، دا خو تر 15 کلنې پورې څاڅکي ورکول کیږي، هپاتایټس بی دی، همداسې دغه د نمونیا ضد واکسین کیږي ماشومانو ته، د ټیوبرکولوسس یا د تپیدق واکسین ورته کیږي ماشومانو ته، د مننجایټس یا د مننجیت ناروغۍ ضد ورته واکسین کیږي، همداسې د شری واکسین ورته کیږي ماشومانو ته. دا واکسین چې دی، دا ماشوم چې پیدا شي دا غینه نیولې تر 9 میاشتو پورې، او بیا تر هغه وروسته هم ماشومانو ته بوستر زیاده دغه واکسینونو نور دورونه ورکول کیږي، تر 15 کلنې پورې اکثر ماشومانو ته دا مسلسل بیلابیل واکسینونه ورکول کیږي. نو دغه سیړنه چې دا وایي چې دوی دا ټول واکسینونه په وړو وړو خوردبینی یا میکروبي لکه په مایکروسکوپ باندې چې مایکروسکوپی کیپسولونو کې بند کړی دي، ډیر کم مقدار، او دا به یو انجکشن یو ستن ماشوم ته وهل کیږي، او بیا به له وخت سره کم وخت چې ټاکل شوی دی د واکسینونو لپاره ساينس پوهانو چې ټاکل لای دی، فرض کا دوا ونه ورسته یا شپږ ونه ورسته یا اته میاشتې وروسته، دا به پخپله پخپله هغه کیپسولونه چې دی هغه چوي، او ماشوم مدافعتي نظام چې دی د بدن هغه به قوي کوي، او د هغو ناروغیو مخنیوی به کوي. دا ساینسپوهان وایي چې دوی دغه ازموینې تجربې په مګو او په موږکانو باندې کړي دي، او دوی ته ډېرې ښې نتیجې ورکړي دي. په دوی کې پروفیسر رابرټ لانګر چې دی هغه ویلی دی چې زه دغه کار ته ډیر زیات خوشاله یم او هیجاني شوی یم، ځکه چې د اول ځل لپاره د دوی داسې یو د واکسینونو یو داسې وړه لایبرري یا مجموعه جوړه کړې ده چې په ډیره اسانۍ باندې ماشومانو ته واکسین کېدای شي. دا واکسین به ګټه څنګه ورسوي هغه سیمې چې لری پرتې سیمې دي، انفراستراکچر یا بیخبینا پکې سمه نشته، لکه قبایلي سیمې دي او کلینیکونه یا روغتیایی وسایل هلته نه دي موجود، خدمات نه رسیږي خلکو ته لرو پرتو سیمو کې، د افریقا ځینې سیمې دي. هلته ښایي دا که بریالی شي، دا ټکنالوژي که بریالی شي، نو هلته ښایي خلکو ته ډیره زیاته ګټه ورسوي، ځکه چې هلته به خلکو ته بس ماشومانو ته یوه ستنه وهل کیږي د پیدایش سره سم، او تر هغې وروسته به ماشومان بېغمه وي له واکسینو څخه. نو هغه ماشومان چې له واکسینونو څخه یریږي هغوی دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده، خو لا فلحال په دې ټکنالوژۍ باندې کار روان دی، او یوازې یوه څېړنه په ساینس ژورنال کې خپره شوې ده. په دې باندې به نور ساینس پوهان خپل نظر ورکوي، ګوري به دا ټکنالوژي به نورو ازموینو تیری، او تر هغې وروسته به بیا دوی دا معلومه چې واقعي دغه ټکنالوژي کارآمده او ګټوره ده او کنه. د هارون باچا په غږ د زلفو سوري ته دکینو. Thank you.
سحر نہ دے زمن زڑونو ذہنونو کی رہ چند بہر نہ دے زمن زڑونو ذہنونو کی رہ
مشال راډیو ته وګیاست او بل دلچسپ خبر در سره دا شریکوم چې د هالند ډاکټرانو یو څېړنه کړې ده او هغه معلومه کړې ده چې خوشاله موسیقي ته له اوریدو سره تخلیقي قوت په انسان کې زیاتیږي او ورسره د ستونزو یا د مشکلاتو یا د مسئلو هواری کې هم ورسره مرسته کوي. دوی دا څېړنه کړې ده د سیم فرګوسن ټکنالوژي په سیډنی کې دا مطالعه شوې ده او دا ډاکتران چې دي دوی د دغه دي د هالند دي. دوی ویلي دي چې کلاسیکي موسیقي اوریدل چې دی هغه مثبت انرژي او ښه کیفیت په انسان کې پیدا کوي، خو ورسره ورسره خوشاله موسیقي چې دا دوی چې دا څېړنې کړې ده تجربه یې کړې دي په خلکو باندې، هغه ښودلی دي چې په انسان کې د 55 صلاحیت نور زیاتی، د 55 صلاحیت پکې نور زیاتی، او ورسره مسلو په هواری کې مرسته کوي او کم مشکلات چې خلک لري کاغوی خ موسیقي ته، کلاسیکی موسیقي ته یا خوشاله موسیقي ته غوګونی سي، او یا د کار پر مهال باندې هم ځنې موسیقي اوري نو ورته ډیره زیاته ګټه رسی. نو دا یو خبر دی، او خبره چې د موسیقي وشو نو راځي چې د کابل جان په غږ باندې درته دغه سندره در نشر کړو.
پردے وطن پردے کسے دی ببو جرا
ببوله خوند داس زے کی عمر تیرا و ما ببو خش کے مر گئے نہ وے اول میں بیا مسافر شو ببو جر ببو کے مر گئے نوے آوال دیش نہ خبر نو ببو جر ببو ولے اس تمین سڑی لا سنخ کو لاؤ ما ببو کش کے مر گئے نوے سخت گرمی دا ببو جر ببو ولے دخ کلی اڑ کی مزدوری پکی کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے مینا داغو خلق کر دے ببو جر ببو چاہتا چخ دے پزڑے کی ضرور کرے بنا ببو کش کے مر گئے نہ وے بچے پچا باندھی مین ببو جر ببو ولے آگا پبل کلی کش پی سبا کبھی نہ ببو کش کے مر گئے نہ وے خاندش نشوار خطا شو ببو جر ببو ولے زما دزر پساری اکڑل گوزرونا ببو کش کے مر گئے نہ وے غمنا میں حرام تن پری دینا ببو کش کے مر گئے نہ وے بورگ زو میں سلاوایا ببو جر ببو ولے پپلا خورا باندھ دیر کبھی نہ گنا ببو کش کے مر گئے